پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم، د ازادي رادیو د غرمنی خبری خبرونه ته مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. د هند ملي امنیت سلاکار اجیت دوول د افغانستان په اړه د سیمه ییز امنیت غونډې ته په نوې ډیلي کې وویل. اوس د دې وخت دی چې د افغانستان ګاونډیان او د سیمه هیوادونو سره له نږدې همکاري وکړي.
دا زموږ ترمنځ د نږدې سلام مشورو د لا زیاتو همکاریو او د سیمه ییزو هیوادونو ترمنځ د تعامل او همکارۍ وخت دی.
دا غونډه به د افغانستان پر وضعیت تغیر ولري.
دا به افغانستان په سینارات باندې اثر لري.
د هلمند او اورزګان ولایتونو اوسیدونکو د ژمي راتلو ورخطا کړی او وایي اقتصادي وضعیت ډیر خراب دی او په کورونو کې د سهار او ماښام ډوډۍ نه لري. د کونړ ولایت د نړۍ ولسوالۍ اوسیدونکو بیا وایي چې په تیر حکومت کې دې ولسوالۍ بیا رغونه کې هیڅ هم نه دي شوي. تخبرونه چې زنوري اسنوري د میر احمد صافي د تخنیکي همکار په مرسته وړاندې کوم. په دوهمه نیمه کې د زهرو کاروان اونې خبرونه مهیروي. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. احمد شبر دا خبرونه چمتو کړی دي.
د هند ملي امنیت سلاکار وایي د افغانستان روسي تغیرات پر سیمه بې اغېزې نه دي. د طالبانو یو پلاوی نن په اسلام آباد کې له پاکستاني چارواکو سره ګوري او واشنگتن نن د کورونا وبا د مخنیوي لپاره د نړیوالې غونډې کوربه دی. د خبرونو تفصیل. د هند ملي امنیت سلاکار وایي په افغانستان کې روسي بدلونونه د سیمې پر وضعیت اغېز کوي. اجیت دوال د افغانستان لپاره په نوې ډیلي کې جوړې شوې غونډې ته نن دا خبرې وکړې. د ښاغلي دوال په وینا د افغانستان د ګاونډیو او د سیمې د هیوادونو لپاره له نشتي همکاري پکار ده. د سیمې امنیت په نوم په دې غونډه کې د کوربه هیواد هند ترڅنګ د روسیې، ایران، تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان، قزاقستان او قرغزستان د ملي امنیت سلاکارانو برخه اخیستې ده. پاکستان هم هند په دې غونډه کې د ګډون بلنه ورکړې وه. خو د پاکستان د ملي امنیت سلاکار معید یوسف تیرونی وویل چې په دې غونډه کې برخه نشي اخیستلی. د طالبانو د رژیم د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشي یو پلاوی نن اسلام آباد ته ځي. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل
هیئت به سرکردګي وزیر خارجه امارات اسلامي افغانستان
یو پلاوی د افغانستان د اسلامي امارت د بهرنیو چارو د وزیر په مشي پاکستان ته په لسم تاریخ چې یو له پاکستاني لوري سره پر یو شمیر مشترک موضوعاتو خبرې کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په وینا شغل متقی به د سفر پر مهال د پاکستان د باندنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره پاکستان ته د افغانانو د ویزو د مسلې ترڅنګ پر یو لړ دواړخیزو موضوعاتو وژغیږي. روسه تر دې چې طالبانو د اګست په 15 کابل ونیو دا پاکستان ته د امیر خان متقی لومړی سفر دی. ایران پر نړیوال ټولنې شاخ وکړ چې د افغان کډوالو مخه ونیسي. د ایران د کورنیو چارو وزیر احمد وحیدی پرون په تهران کې د خبري غونډې پر مهال خبرداري ورکړ کله افغانانو سره مرستې ونیشي کډوال به د اروپا په لور ورماچ.
ما باید چه کار کنیم؟ چرا کمک رسانی نمیشه؟
موش باید چه وکړو؟ ولی مرستی نکیشی؟ ولی پیسې بندی شویدی؟ ولی د افغانستان له خلکو سره مرستی نکوی؟ داسې مرستی چې دوی هلته خوندي کړي. وحیدی زیاته کړه لکه چې طالبانو کابل نیولی دی هر ورځ په زرګونو کسان له افغانستان ایران ته پر پوله وراوړي چې بیا د دې کډوالو یوه برخه د اروپا په لور ځي. د ایران د کورنیو چارو د وزارت په وینا ایران اوس هم د 3.5 میلیون افغانانو کوربه دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت به نن د کووید 19 ناروغۍ د مخنیوي پر لارو چارو د بحث لپاره د نړۍ د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې کوربه وي. په دې آنلاین غونډه کې به د کورونا ویروس پر ضد د واکسین د ویش او د دې وبا پر نورو اړوندو مسایلو بحث وشي. دا په داسې حال کې ده چې متحد ایالات غواړي له دې روغتیایي بحران سره د مبارزې په چاره کې نور هیوادونه هم دخیل وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې چې پرون خبر شو ویل د غونډه کوربه د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلنکن به د کورونا وبا د ختمولو او د راتلونکو لپاره د نړیوال صحی مسونیت په برخه کې وسنۍ هڅې ورزوي. په بیان کې د غونډې د ګډونوالو نمونه نه دراغلي خو ویل شوی دی چې د امریکا متحده ایالاتو هڅه کړي د نړۍ د ټولو سیمو او مؤسسو استاد په کې راغونډ کړي. د نوبل د سولې د جایزې ګټونکو ملال یوسفزی اعلان کړي چې د ژوند له ملګري اثر ملک سره نکاح کړي ده. ملالی پروند لړم پاتله سمنېټه پر ټویټر ولیکل چې د اسلامي اصول په اساس د مختصرو مراسمو په ترڅ کې د بریتانیا په برمنګم ښار کې نکاح وشوه. هغه له دې پیغام سره یو ځای د خپل ژوند لملګری او د کورنۍ لغړیو سره ګډ تصویرونه هم خبره کړې دي. د ملالی ټویټ نشته 295 سره لایکونه او نشته 15000 کمنټونه اخیستي دي. د ملالی میړه اثر ملک ته پاکستان په کرکټ بورډ کې د بزنس برخې منیجر دی. ملالی یوسفزی چې په پاکستان کې د نجونو د تعلیم لپاره کمپاین کاوه په 2012 کال کې هغه مهال چې 15 کلنه و د هغې د شونځي پر بس د پاکستانی طالبانو د برید پر مهال په ډزو زخمی شوه. د سربیا په پلازمینه بلګراد کې بیګانا وخت د هغو دوه فعالانو د نیولو په غبرګون کې مظاهره وشوه چې د بوسنیا د سرب ځواکونو د جګړې د مهال د قومندان او په بشري جرمونو د تورن راتکو ملاد چاکسي په هغوی وبشت. پرون ناوخت د غیر حکومتي مؤسسو غړیو او عامو خلکو د بلګراد په هغه ځای کې د راټولېدو هڅه وکړه چې د ملاد چ تصویرونه ښکارېدل. دا تصویرونه د فاشیزم او له یهودانو سره د ضدیت د مخنیوي د نړیوالې ورځې په مناسبت پر دیوال لګېدلې دي، خو پولیسو سیمه کلابند کړه او خلکو ته اجازه ورنه کړه چې هلته نه نوځي. له دې مخکې د سربیا پولیسو سیاسي فعالانې ایدا کورویچ او یلینا یاچیمویچ وروسته له هغه د لنډ وخت لپاره ونیولې چې د ملادچ تصویر په هغه یو وشت. دواړه فعالانې له 2 ساعتونو وروسته خوشې شوې. او روسي خبر دا چې د شل ورونو د کرکټ د نړیوال جام لومړی نیمه پایلوبه نن د متحده عربی اماراتو په پلازمینه ابوظبي کې د انګلستان او نیوزیلند لوبډلو ترمن ترسره کیږي. دا لوبه د کابل په وخت د ماښام 6:30 بجې پیل شي. د شل ورونو په دې جام کې انګلستان په الف ګروپ کې لومړی ځای خپل کړ او نیوزیلند په بی ګروپ کې دوهم مقام خپل کړی دی. بل نیمه پایلوبه د بی ګروپ د اتل پاکستان او د الف ګروپ د دوهم ټیم استرالیا ترمن سبا په دوبۍ کې ده. د دې دوو لوبو ګټون کې به د نومبر په لسمه په دوبۍ کې پایلو بکوي.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کوم غوښتي وي دا او نور خبرونه بیا هم ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی اکام. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د هند ملي امنیت سلاکار وایي په افغانستان کې وروستي بدلونونه د سیمې پر وضعیت اغیز لري. اجیت دوال چې د افغانستان په اړه د سیمه ایز امنیت په نوم جوړې شوې غونډه کې په نوې ډیلي کې خبرې کولې وویل دا وخت د افغانستان د ګاونډیو او سیمې هیوادونو لپاره د نږدې همکاري او تعامل وخت دی. نوې ډیلي نن د افغانستان د یو شمېر ګاونډیو او د سیمې هیوادونو د ملي امنیت د سلاکارانو کوربه دی. دوی په افغانستان کې د روان وضعیت په اړه سلا مشورې او بحثونه کوي. لبلې خو د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د ترویکا پلس په نوم غونډه کې د ګډون او یو شمېر نور موضوعاتو په اړه د پاکستاني چارواکو سره د خبرو لپاره نن اسلام آباد ته ځي. نور جزئیات به له خپل خبريانو واورو.
له افغانستان سره د میلیارډونو ډالرو مرسته کوونکی هندستان د دې هیواد د وضعیت او دلته د راغلي بدلون په اړه اندېښمن دی. دا اندېښنه د هغو بنسټونو د لمنځتلو په اړه نه ده چې د هندستان په مالی مرسته جوړ شوی، بلکې د کابل پر تخت د طالبانو له کېناستو وروسته په سیمه کې امنیتي تحولات. نوې ډیلی ته نن د روسیې او ایران په ګډون د افغانستان نږدې ګاونډیان او د سیمې د هیوادونو د ملي امنیت او سلاکاران ورغلي سو د افغانستان وضعیت وڅېړي او په دې اړه سلا مشورې وکړي. د افغانستان په اړه د سیمه ایز امنیت غونډه کې د هند د ملي امنیت سلاکار اجیت دوال وویل په افغانستان کې وروستي بدلونونه د سیمې پر وضعیت اغیز لري.
دا زموږ ترمنځ د نږدې سلا مشورو د لا زیاتو همکاریو او د سیمه ییزو هیوادونو ترمنځ د تعامل او همکارۍ وخت دی. زه ډاډه یم چې زموږ خبرې اترې به ګټورې وي او د افغانستان له خلکو او د ډله ییز امنیت په ټینګښت کې به مرسته وکړي.
روسی، ایران، ازبکستان، ترکمنستان، تاجکستان، قرغزستان او قزاقستان د هند په مشرۍ د سیمه ایز امنیت په دریمه غونډه کې ګډون کړي، خو چین او پاکستان پکې لګډون ډډه کړي. د دې غونډې ګډونوالو په خپلو خبرو کې په افغانستان کې د اقتصادي او انساني ناورین ګواښ او د کډوالۍ نوې څپې ته اندېښنه وښوده او د یو ټولګډونه حکومت جوړېدو او له دې هېواد سره د هر اړخیزو مرستو د غوښتو تر څنګ وویل د وضعیت لکړکړنیجو سره به ترهګری ډلې ګټه واخلي. په افغانستان کې د ناامنۍ پیښو او د داعش فعالیت د افغانستان نږدې ګاونډیان او د سیمې هیوادونه اندېښمن کړي، خو طالبانو په ځلونو ډاډ ورکړی چې د افغانستان له خاورې به د بل هیڅ هیواد امنیت ونه ګواښل شي. نوې ډیلی داسې مهال د افغانستان په اړه د سیمه ییز امنیت غونډه کوي چې تمه ده سبا په اسلام آباد کې هم د ترویکا پلس غونډه جوړه شي. دې غونډه کې امریکا، چین او روسیه ګډون کوي، خو پاکستاني رسنیو د ځنیو چارواکو له قوله لیکلي د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی هم دې ناستې ته بلل شوی دی. طالبانو منلې چې نن یې د بهرنیو چارو سرپرست وزیر پاکستان ته ځي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایان عبدالقهار بلخی وایي دوی پلاوی به له پاکستاني چارواکو سره د اړیکو پیاوړتیا، اقتصاد، ترانزیت، کډوالو او په ډیورنډ کرښه د تګ راتګ په اړه د اسانتیاو په برابرولو خبرې وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم نن یو اعلامیه خپره کړه او په کې یاد موضوعات د ښاغلي متقی او د هغه پاکستاني سیال ترمنځ د خبرو اجنډا وبلله. تمه ده تر ویکا پلس غونډه کې د ګډون په موخه د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی تام ویسټ هم ګډون وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي نش پرایس له پاکستاني چارواکو سره د افغانستان په اړه د بحثونو له دوام خبر ورکوي. هغه پرون رسنیو ته وویل
موږ څه ښکارا او یا هم په خصوصي ډول له پاکستاني چارواکو اورېدلي چې دوی هم غواړي په افغانستان کې د تیرو شلو کلونو لاسته راوړنې د لږکیو او ښځو حقونو په ګډون له منځه ولاړ نه شي. د افغانستان په اړه د نظر ډېر ورته والی شته. موږ دې خبرو ته دوام ورکوو.
د افغانستان په اړه د سیمه ییزو غونډو جوړېدو زور موندلی، خو تر خوا یې دا اندېښنه هم زیږولې چې معلومیږي لا هم د دې هیواد په سر په سیمه او نړۍ کې کشمکشونه روان دي.
و موردل چې نوې ډلی نن د سیمې د یو شمېر هیوادونو د امنیتي سلاکارانو د غونډې کوربه دی. غونډه پر افغانستان څرخي. د سیاسي چارو پوه او پخوانی افغان ډیپلومات عزیز الدین مارج هم را سره له لندن وصل شوی دی. مارج صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست.
سلامونه تاسو هم وړاندې کوم قدرمنو اوریدونکو ته.
د افغانستان پخوانی حکومت په پام چې نوی دیلی نوی دیلی البته کلک ملاتړی ګڼل کېده او له طالبانو سره د نوی دیلی یا د طالبانو په اړه د نوی دیلی دریسته په پام چې تر اوسه پورې هیڅ یو طالب پلاوی هند ته نه دی بلل شوی او په ښکاره هم له هندي چارواکو سره د دوی د خبرو څه نه دی ویل شوی. نوی دیلی له دغې غونډې څه غواړي لاسته راوړي او اوس چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسېدلي د دوی اندېښنې پر څه سرخي؟
مننه. د سیمې هیوادونه ټول دې په وخت یو اندېښنه لري د طالبانو د راتک په بنیاد باندې، ځکه دلته یو فکري او مذهبي دولت منځ ته راغلی ده او طالبانو په فزیکي طور باندې ټول هیواد کې ولکه کړې او دا واقعیت ده. نو بنا هم د سیمې هیوادونه خامخا د اندېښنې پر ریات باندې دوی خپلو ګټو ته په کتو سره د خپل د امنیت او دراتونکو لپاره خامخا غونډه کوي. همداسې مسکو کې غونډه تر سره شوله، په تهران کې تر سره شوله، نن په هند کې او سبا ته پاکستان کې همداسې غونډه دوام لري. خو که چیرې د افغانستان استازي هلته نه وي او یا هم لکه نن چې دلی کې د پاکستان په طالبانو باندې ډېر قوي اثر لري او طالبان هلته اوسېدلي دفترونه درلودل، دا پاوی هم هلته ګډون نه کوي او داسې کېږي کېدای شي چین هم هلته ګډون وکړي یا ونه کړي. نو بینان دا وخت چې چیرې د افغانستان پلاوی هلته نه وي، د افغانستان وړاندیز هلته نه وي، افغانستان ونه سیکرټس هلته خپل دریځ وړاندې کړي، خپل پالیسي وړاندې کړي، زه ګمان کوم دا د افغانستان لپاره ډېر قوي اثر
لري. بله،
او دا به دوی خپل مقاصد خپل پروګرام به مخې ته بیا خپل بل سره خپل اندېښنې شریکوي.
مارج صاحب، د هند ملي امنیت سلاکار اجیت دوال چې وایي اوس وخت دی چې د افغانستان ګاونډیان او د سیمې هیوادونه په خپلو کې سره له نږدې همکاري وکړي او تعامل ولري، هدف یې څه دی؟ آیا دا غواړي چې د طالبانو په وړاندې د سیمې هیوادونه او د افغانستان ګاونډیان یو واضح او ګډ دریځ غوره کړي چې تقریبا تو سم غوره شوی دی؟ تر اوسه هیڅ یو هیواد د پاکستان په ګډون د طالبان حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی.
زه فکر نه کوم چې پاکستان هم داسې په رسمیت اعلان کړی چې د طالبان حکومت په رسمیت پیژني. هغه تقریبا د غیر پر اسناد پیژندو لکه د دین هیوادونو سفارتونو لا تر اوسه پورې په افغانستان کې څه عمل د ډیپلوماتیک هم کوي، یعنی مذاکرات او خبرې ترسره کوي، قنصلي چارې مخته بیایي، ویزه ورکوي، یعنی د بیرغونو لا تر اوسه پورې د افغانستان په خاوره کې راپیږي، مارم برخلاف د عمل د مسله برخلاف د کنوانسیون د ویناو شیکاګو د ډیپلوماتیکو اړیکو افغانستان د طالبانو سفارتونو یا استاد په دې په وادو کې نسته او اړیکې هم نسته او پر اسمت هم نه ده پیژندلای. نور اور د هندستان تقریباً دا غونډه د بلس مشرانو یا د هیواد مشرانو په کچه باندې هم نه ده، د بهرنیو چارو وزارتو په کچه هم نه ده، او یوازې سلاکاران د امنیتي سیاسي ټولګي سره یو غونډه کوي کېدای شي د خپل اندېښنې او بسره چي.
خو هدف زما دا ده مارش صاحب، هدف زما دا ده چې اجید دوال چوي چې گاونډیان باید په خپل کې نږدې همکاري وکړي او وسم وخت د تعامل دی، یعنی دوی څه غواړي چې دغه اوسنی وضعیت څخه په استفاده خپل اندېښنې هم د افغانستان له گاونډیانو یا د سیمې پر هیوادونو وتپي یا په یو شکل باندې چې غواندېښنو ته باید دوی ډېره توجه وکړي، هغه اندېښنې چې نوې ډلۍ لري
معلوم دی، اصول معلوم دی، او هر هیواد معیاری نظامونه لري، افغانستان کې معیاری نظام نه اساسي قانون وجود نه لري، بنیاد د اساسي قانون نشته، دولت هم اعلان کړي چې موږ موقت وو، دولت چې موږ دایمي نه یو، د دوی اندېښنه خاصتا د افراطیت نه ده، دا اوس لیدل کېږي چې مثلا د داعش ټرک په افغانستان کې لیدل کېږي، یو اندېښنه دا هم ده په هندوستان باندې دې وختو کې اتهام ده کېدای شي داعشان د هند کشمیر افغانستان ته راځي، سناریو هم بدله شوې ده، د روسیې له خوا اعلان شوی کېدای شي امریکا په هندوستان کې اډې جوړې کړي، دغه مسایلو ته په کتو سره کېدلی شي په عامه کچه باندې تاکتیک بدل شوی، د پاکستان او د افغانستان خلک نفرت لري، مثلا ښه تاریخ افغانستان سره نه لري، نو بیان کېدای شي سناریو بدل شي او د هند له خوا افغانستان ته پروګرام جوړ شي.
لنډه پوښتنه وخت ډیر نه لرو، نن نوې ډلۍ د افغانستان په اړه د یوې غونډې کوربه دی، سبا به اسلام آباد، دواړه سیالان دي، دواړه مهم دي د افغانستان لپاره، دا څه معنی لري چې یو ورځ وروسته بیا اسلام آباد دی وی غونډې کوربه دی؟
دا هر یو ځان مطرح کوي، که چیرې ایران یو عمل کوي خامخا سعودي دا کار کوي، که چین عمل ته کوي په سیمه کې خامخا امریکا او سره اکثر عمل کوي، همدغه ډول باندې هندوستان یو کوم عمل کوي، پاکستان نه غواړي دغه امتیاز یا دغه فرصت چې غرب د پاکستان ته لاس ورکړل که مجری هیواد په افغانستان کې جرات کوي او له دې لار نه ګټې او پیسې لاسته راوړي، نو نه غواړي دغه امتیاز هندوستان ته لاړ شي، خامخا به سبا ته بل سبا ته دوی عمل کوي او دوی باندې پروګرام مختبی، هغه اجنډا چې په هندوستان کې مختبی هغه به راځي او ځان به مطرح کوي.
ډیر مننه د سیاسي چارو پوه او پخوانی افغان ډیپلومات عزیز الدین مارجو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
بیا هم راپورونه لرو، خو اوس پام وکړئ اقتصادي خبرونه ته.
د افغانستان د کارګرانو اتحادیه یو وار بیا په دې هیواد کې د کارګرو د بد اقتصادي وضعیت په اړه اندېښنه څرګندوي. د دې اتحادیه رئیس معروف قادری نن ازادي راډیو ته وویل چې د روان لمریز کال د زمري له میاشتې بیا تر دې دمه هیڅ افغان کارګر معاش نه دی ترلاسه کړی. دی وایي د ټولنې دا قشر په دې خاطر چې له دندو ونه شړل شي هر ورځ خپلو دندو ته ورځي، خو د میاشتنیو امتیازاتو په اړه هیڅ خبر نشته. نوموړی وایي چې د کاریګرو د بد اقتصادي وضعیت موضوع څو ځل طالب چارواکو سره شریکه کړي، خو تر دې دمه هیڅ مثبت ځواب نه دی ترلاسه کړی. دی وایي د تیر نظام پر مهال د حکومت په بیلابیلو برخو کې له 400 ډیرو افغان کاریګرو د حکومت په تولیدي کارخانو، د ډبرو سکرو په کانونو او داشان د اجرانو په بستونو کې کار کاوه، او د دې تر څنګ زرګونه نور په خصوصي برخو کې په کار اخته وو. اوس مهال په خصوصي برخه کې د کارونو موندل سخت شوی او زیات شمیر افغان کاریګر ګاونډیو هیوادونو ته په خوارۍ مزدورۍ پسې تللي دي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د طالبانو د حکومت د مالی وزارت ویلي و چې په داسې یوه طرحه کار کوي چې له مخې د دولتي کارمندانو معاشونه ژر ورکړل شي. د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونه وای راتلونکي ونې ایران یو ور بیا افغانستان ته د نفتی موادو او سون توکو انتقال پیلوي. د دې خونې مرستيال یونس مومن نن ازادي رادیو سره په خبرو کې لیرانه د نفتی موادو او سون توکو د وارداتو بیا پایل په افغانستان کې د نرخونو د ټیټېدو په برخه کې مثبت ګام وبللو. دی وای د راتلونکي ونې د شنبې په ورځ به یو ور بیا د نفتی موادو د انتقال پروسه پیل شي او د په وینا هر ورځ به په نفتی موادو بار سلګونه موټر افغانستان ته راځي. له تیرو دوو میاشتو را په دې خوا په افغانستان کې د سون توکو بیې له بل هر وخت لوړې شوې. اوسمهال په دې هیواد کې د یو لیټر تیلو بیه 50 او د یو کیلو ګازو بیه 80 افغانۍ ته رسیدلې ده. د راپورونو پر بنسټ ایران د تیر 2006 لمریز کال د مئی له میاشتې تر 2021 میلادي کاله افغانستان ته 1400 ټنه سون توکي صادر کړي دي. او دا هم د کابل په شاهزاده سرای کې د افغاني په وړاندې د بهرنۍ واسارو بای یو ډالر یو نوی افغاني سلويخت پوله، یو یورو یو سل سلويخت افغاني شل پوله، یو انګلیسي پاوند یو سل شل افغاني نوی پوله، یو سعودي ریال دروشت افغاني نوی پوله، زر ایرانی تومن درې افغاني دیرش پوله، زر هندۍ روپۍ یو لس افغاني او زر پاکستاني روپۍ 1499 افغاني 50 پوله.
ازادي رادیو او ریاو سم یو نړیواله موضوع د پولن او بلاروس ترمنځ کډوالو پر سر لانجې د جګړې تر غواخونو رسیدلې ده. له بلاروس سره پر پوله پروت بل هیواد لیتوانیا هم د کډوالو په خاطر بیړنۍ حالت اعلان کړی دی. ورسا موسکو ملامتوي چې په دې ناورین کې لاس لري. تفصیل احمد شبر پر راپور کې.
پولن بلاروس ترمنځ کړی دی چې دغه هیواد پر ختیځه پوله بریټ کړی دی. په ورته وخت کې پولند د روسیې پر ولسمشر ولادیمیر پوتین تور پورې کړی دی چې د اروپایي ټولنې د بې ثبات کولو لپاره د کډوالو بحران ته لمن وهي. پولندي چارواکو د سیشن بي پورز وروسته تر دې پوله ټینګه کړه چې په سلګونو کډوالو هڅه کوله چې د اسخنو سیمانو له لارې پولند ته واوړي. په روسیو میاشتو کې د منځني ختیځ، جنوبي اسیا او افریقا په زرګونو کډوالو په غیر قانوني ډول هڅې کړي دي چې له بلاروس څخه پولند، لیتوانیا او لاتویا ته چې د اروپایي ټولنې غړي دي داخل شي. اروپای ټولنه د بلاروس مستبد واکمن الکساندر لوکاشنکا ملامتوي چې کډوال د اروپای اتحادیې تر پولو رسوي، څو دغه بندیزونو غچ واخلي چې بروکسل د پروس شکل لالانجمنو انتخاباتو وروسته پر منسک لګولې دي. د پولند سر اعظم ماتیوس موراویتسکی پرون په ورسا کې د پارلمان غونډې ته وویل چې دا برید چې لوکاشنکا یې کوي تراهې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین دی. د روسیې د ولسمشر بیان دیمتر پیسکوف بیا پولند او بلاروس زغم ته واڅول. وضعیت پرته له شکایت کړکېچن او د اندېښنې وړ دی. دا د ټولو اړوندو لوریو مسؤلانه چلند ته اړتیا لري. البته په دې حالت کې د هغو خلکو ژوند ډېر مهم دی چې پر پوله راغونډ شوي دي. زه یو ځل بیا ټینګار کوم چې دا د بلاروس او پولند د رښتونې اندېښنې وړ مسله ده. موږ اندېښمن یو، لکه څرنګه چې وینو د بلاروس متخصصین په خورا مسؤلیت سره کار کوي. مشکل لرو چې وضعیت په هیڅ کله زموږ امنیت ته ګواښ پیدا نه کړي. پوسلګونو کډوال د بلاروس خواته د پولند له پولیس سره د ازغنو سیمانو ترڅنګ راغونډ شوی دی. هوا ډیره سړه ده او دوی اورونه بل کړی دي. بل لور ته پرون لیتوانیا د اروپای ټولنې دوهم هیواد شو چې له بلاروس سره د پولی پروژو بیړنۍ حالت اعلان کړ. د ویلینوس پارلمان د اسراری وضعیت د تیرې شپې له نیمې د یوې میاشتې په مخه اعلان کړ او سرحدي ساتونکو ته اجازه ورکړه چې په زور هغه کډوال له خپل خاورې وباسي چې ورننه وسی. پولند تر دې مخکې له بلاروس سره پر خپل پولو بیړنۍ حالت اعلان کړی وو او د خپل سرحدي ځواکونو شمیر په دې سم کې 40 ضرورت لوړ کړی وو. د پولند پارلمان دا لایحه هم تصویب کړې ده چې له بلاروس سره د 400 میلیونه ډالر په لګښت دیوال جوړ کړي.
په هلمند او روزګان ولایتونو کې ډیر خلک د ژمی راتک ورختا کړي. د دې ولایتونو یو شمېر اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل اقتصادي وضعیت دومره خراب دی چې د ورځې دوه وخته ډوډۍ په مشکل برابروي. ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی چې افغانستان له یو بشري ناورین سره مخامخ دی. د خوړو د نړیوال پروګرام مشر په دې وروستیو کې ویلي چې د دې هیواد 95% وګړي کافي خواړه نه لري. نږدې 3 میلیون وګړي د خوړو له سخت کمښت او نږدې 9 میلیونه هم له قحطۍ سره مخامخ دي. نور په دې رپورت کې
د افغانستان په یو شمیر جنوبي ولایتونو کې خلک د خپل راتلونکي په اړه اندېښمن دي او ویره لري چې دوی او ماشومان به پر روان ژمي کې د سړیا واو د لوږې له کبله خپل ژوند له لاسه ورکړي. د هلمند مرکز لشکرګا چې د خلکو اقتصاد له لوړاندې ځپل شوی وو، اوس د طالبانو په وکمنی دوسرې اقتصاد لا نور هم زیانمن شوی دی، ځکه ګڼ شمیر کسان چې مخکې پکښې کې پردند وو اوس بیکاره دي. نوراغا د مرکز لشکرګا شار اوسیدونکو دی، دی وای لوی خو بیکاری ده، لبلې خو ژمیر روان دي او لبلې خو د توکو بی اسمان ته ختلې دي.
یا وروره تر اوسه خو مرانیولې نه دي، بیکاری د یوې خوا د بې پولي د بلې خوا ده، او هغه مواد چې مثال په ژمي کې استفاده کیږي لکه بوټي، ګاز، داسې نور، دا اگر سره درالیملو نه دي. یوه کیلو ګاز تقریبا 100 روپۍ ته رسېدلې ده، او بوټي هم دغسې ګران دي، نو بیخي د مشکلاتو سره مخ یو. بیکاري او غریبي د یوې خوا ده، او دا چې شان ګران سوي دي، دا مشکلات د بلې خوا خدای پاک دا مشکلات حل کړي، بیخي د مشکلاتو سره مخ.
د دغه ښار یو بل اوسیدونکي عبدالواحد هم ازادي راډیو ته ویلي چې خلک په ډیر بد حالات کې دي. نوموړي له نړیوالې ټولنې غوښتنه کوي چې د افغانانو سره دي د ژمي پر رسیدو سره خپلې مرستې ګړندۍ کړي. د ده په خبره ک نړیوال مرستې ونه کړي، نو ګڼ شمېر افغانان به د لوږې او سړې هوا له کبله خپل ژوند له لاسه ورکړي. د لشکرګا ښار ځایي اوسیدونکي وایي چې د دغه ولایت څخه هر ورځ په سلګونه کسان بیا نور د بیکاري له وجې ګاونډي هیواد ایران ته پر کچاکي لارو مخه کړي. ملګرو ملتونو هم خبرداري ورکړي چې افغانستان د خوراکي توکو له سخت بحران سره مخ دی. د خوړو د نړیوال پروګرام مشر جیوید بیزلی تیر ورځ ویلي چې 22.8 میلیونه وګړي چې د افغانستان د نفوس تر نیمایي ډیره برخه ده، د خوړو له سخت کمښت سره مخامخ دي. د ویلي یوازې 2 میاشتې وړاندې دغه شمېره 44 میلیونه وه. دغه سازمان همدارنګه خبرداری ورکوي چې د نړۍ لر او بر په 43 هیوادونو کې شاوخوا 45 میلیونه انسانان د لوږې له ګواښ سره مخامخ دي. جیوید بیزلی د افغانستان لپاره راتلونکي 6 میاشتې پر ځمکه دوزخ ته ورته بللې دي. د هلمند په گاونډو روزګان ولایت کې هم خلک له ورته اقتصادي بحران سره مخامخ دي، او وایي چې د سهار او ماښام ډوډۍ په کورونو کې نه لري. د دغه ښار اوسیدونکي بیا زیاتوي چې د کار د نشتوالي له امله اوس اړ سوي دي چې په کلي او ښار کې خیرات ټول کړي. دوی زیاتوي چې نور خلک هم دوی ته سم خیرات نه ورکوي، ځکه هغوی هم خپله د اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي. نور بیبي او نکی بولا ازادي راډیو ته وویل
کوچنیان په کلي کې دا کله سړ ټکان اوړي، د خدای پار دی دا اوس څنګه مسلمانې ده، دا اوس څنګه دولت دی،
ماشومان د غیرته ناست دي، یتیمان کونډیان یې ولاکه بله کمی چې په هغه خدای چې د پردو مسلمانانو زړې څپی راکړي دي، موږ په چکړي دي پردو مسلمانانو سره ګډي راکړي دي، موږ په سر کړي ده پردو مسلمانانو باندې به تیر وځي کوه هغه فرام په ځان پرې اړین چې موږ ته وګوري بله ډوډۍ رانی مې کرایې کې پر ما سي شپه پکې راکړي.
د ورزګان ولایت اوسیدونکو د غراز ادا کوي چې په دغه ولایت کې په دې ورستوي کې یو شمېر هغه مرستې چې د نړیوالو موساتو له لوري هم سوي اړمنو کسانو ته نور کول کیږي، او په خبره یې چې ځایي مسولینې هغه چا ته ورکوي چې زور او زار ولري. ازادي راډیو هڅه وکړه چې د خلکو د دغه ادا او پاړه د ځایي خیریه موسسو د مسولینو او طالب چارواکو سره خبرې وکړي، خو بریالۍ نه سوه. دا په داسیال کې د چې اوس مهال پر افغانستان د طالبانو د واکمنېدو څه کم 3 میاشتې کیږي، خو لا هم کوم هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی، او د افغانستان څه کم 10 میلیارده شتمنی لا هم امریکا کنګل کړی ده، چې دې چارې افغانستان د اقتصادي بحران سره مخامخ کړی دی.
د کونړ ولایت د نړۍ ولسوالۍ اوسیدونکو بیا وایي په تیرو 20 کلونو کې د جنګونو او د لارو د بندېدو له وجې د پرمختګ او آبادۍ له چارو بې برخې پاتې شوي، او اوس چې نسبي امنیت راغلی باید د دوی بیا رغونې ته پاملرنه زیاته شي. نور په دې راپور کې
د کونړ په ختیځ کې تر ټولو لرې پرتې ولسوالۍ نړۍ اوسیدونکي شکایت کوي چې په تیرو 20 کالو کې ورته د آبادۍ او پرمختګ په برخه کې هیڅ کار نه دی شوی. د دوی په خبره چې یادې ولسوالۍ ته د کار نه کولو لامل د اسمار او غزی آباد ولسوالۍ او اړوندو سیمو کې د وسلوالو طالبان موجودیت او د هغوی لخوا د لارې بندولو، نو ځکه یې تر اوسه سرک کنډو کپر او تک پرې ستونزمن دی. دوی زیاتوي چې اوس یې د ولایت ټولې ساحې د طالبانو تر کنټرول لاندې دي، نو ورته په کار دي چې د آبادۍ او بیا رغونې په چارو کې ورته پام وکړي. د ناړۍ ولسوالۍ دوه قومي مشران حاجی عبدالستار او سید الله خان وایي کونړ کې چارواکي بیا وایي چې د ناړۍ ولسوالۍ شته ستونزو لیدلو لپاره خپله یادې ولسوالۍ ته سفر کړی او د حلقول لپاره به کوټلی ګامونه پورته کړي. د کونړ والی مولوی محمد قاسم خالد ازادي راډیو ته وویل ناړۍ د کونړ په ختیځ کې هغه غرنۍ او لرې پرته ولسوالۍ ده چې د پاکستان چترال او دیر ولسوالیو سره اوږده او ځنګل لرونکي پوله لري.
په همدې راپور سره ورسېدو د خبرونې دوهمې نیمایي ته. په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې شوې. وړاندې د ازادي راډیو د زهرو کاروان اونیزه خبرونه مه هېروئ. خو تر هغې مخکې پام وکړئ لنډو خبرونو ته.
د هند ملي امنیت سلاکار وایي په افغانستان کې وروستي بدلونونه د سیمې پر وضعیت اغیز کوي. اجیت دوال د افغانستان لپاره په نوي ډیلي کې جوړ شوې غونډه ته نن دا خبرې وکړې. د ښاغلي دوال په وینا د افغانستان د ګوندیو او د سیمې د هیوادونو لپاره له نږدې همکاري پکار ده. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متکی په مشي یو پلاوی نن اسلام آباد ته ځي. ایران پر نړیوال ټولنې غږ وکړ چې د افغانستان د کډوالو مخه ونیسي. د ایران د کورنیو چارو وزیر احمد وحیدی پرون په تهران کې د خبري غونډې پر مهال خبرداري ورکړ چې کله افغانانو سره مرستې ونشي کډوال به د اروپا په لور ورمات شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت بنند کووید-19 ناروغي د مخنیوي پر لارو چارو د بحث لپاره د نړۍ د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې کوربه وي. په دې انلاین غونډه کې به د کرونا پر ضد د واکسین د ویش او د دې وبا پر نورو اړوند مسلو بحث وشي. دا نوبل د سولې د جایزې ګټونکي ملالی سبزی اعلان کړی چې د ژوند له ملګري اسیر ملک سره یې نکاح کړی ده. ملالی پرون د لړم په 13 نیټه پر ټویټر ولیکل چې د اسلامي اصولو په اساس د مختصر مراسمو په ترڅ کې د برتانیا په برمنګم ښار کې نکاح وشوه. او د سربیا په پلازمینا بلګراد کې بیګانه وخت د هغه دوو فعالانو د نیولو په خبرګون کې مظاهره وشوه چې د بوسنیا د سرب ځواکونو د جګړې د مهال د قومندان او په بشري جرمونو د تورن رات کوم لادچ اکسي په هغه وویشت.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو زمک سلامونه او نیکی هیلی ومني. د زهرو کاروان د دې اونې خبرونې ته محرکلای کوم. زهر کاروان په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. سیګار وایي چې طالبان د کوکنارو د کښت بندولو توان نه لري.
د اسلامي امارت ټول په دې نظر ده چې دا د ټولو فزیان ده، هم د افغانانو هم کلک د باندې د ټولو فزیان ده. نو دا شی چې هغه مشکل کو ته زیان رسوي له هر نگاه څخه قطب اجازه ورنه کې.
په یو بل لاپور کې به واوري چې د روزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې د لومړي ځل لپاره معتادینو ته شل بستریز روغتون جوړ شو.
شپه راکشن استم ما دا ډاکټر په سر سر تور کې ما خدای شکر دې شفاخانه دې راست ډاکټران راست لید.
دا چې له کورس خدماتادینو سړل پر متادینو څنګه وړه غیزی کوي په دې اړه مل ارواپو میوان هوشمن سره مرکه کړي ده.
د کونه سره